په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 219 پروګرامونه ټولنه او سخدریزي او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د کورمې او د افغانستان د خوست پر پوله د نخت ورستو اوربند اعلان شوه. د بلوچستان پولیس چارواکي وای په کوټه کې په یو چرچ ته پرونی حمله ورستو امنیت سخت کړی دی او سپینه ماڼۍ وای په شام کې د امریکا مشن بدل شوی نه دی او ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي امریکایي عسکر زر تر زره هیواد ته استان شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د کورمې ایجنسی او خوست پر پوله د پرونین خطي او روستونن وضعیت آرام دی. که څه هم د پاکستان له لوري د اوربند په اړه سندې دی ویل شوی، خو د خوست والی حکم خان حبیبی نن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د خبرې پخلی وکړه.
جګړه تر ماسپخین درې بجو نه وخته دوام درلود. سخیله او خفیفه وسلو ډزې کېدلې. د درې بجو نه وروسته جګړه مهار شوه. وروسته په ډنډې پټان کې د دواړو دولتونو د نظامي رهبرۍ ترمنځ ناسته وشوه. یو کلي اوربند وشو.
افغان او پاکستانی چارواکي پر یو بل د ډزو د پیلولو تورونه پوری کوي. په پرونی جګړه کې دوانو خواو ته مرګ ژوبلا وخته ده. پرون د پاکستان د پوځ لخوا په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شوی وو چې د افغان سرتیرو لخوا پر اف سی ځواک د برید په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي. خو د افغانستان چارواکي بیا دا ادعا کوي چې لومړی پاکستاني او سرتیرو د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ او دوی ورته ځواب ویلی دی. افغان لوری وای په دغه جګړه کې یو افغان سرتیر او یو لسی کس وژل شوی او درې نور بیا ژوبل شوی دي. د نختی ځای لري پرتا غریزه سیمه ده چې ورته خبريالان لاسرسي نه لري. نو ځکه مشال ریډیو په آزادانه ډول د افغانستان او پاکستان د چارواکو د داوو تصدیق نشي کولی. په بلوچستان کې پولیس چارواکي وای په کوټه کې په چارج ته پرونی حمله ورستي د عیسویانو د عبادت ځایونو امنیت سخت کړی دی. په دغه حمله کې دوه عیسویان وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار مازیګر پر سبزل روډ د عیسانګری په سیمه کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو په عیسویانو هغه وخت ډزې وکړې چې هغوی په کلیسا کې له عبادت کولو وروسته د وتو په حال کې وو. په وجل شو کې یو ماشوم هم دی. د برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش قبوله کړې ده. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د اپریل په لومړۍ نیټه هم په کوټه کې وسلوالو سلور عیسوي وګړي وژلي وو. پروسه کال د دسمبر په میاشت کې د کرسمس په موقع هم په کوټه کې په چرچ وسلوال برید وشو چې پکې نه کسان وژل شوي او په لسګونو ټپیان شول. د تیرو دواړو پیښو ذمواري هم داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د راتلونکي مالي کال بجټ باید وی نه اعلانوي. نوموړي زیاته کړه د حکومت پنځه کلنه موده په ختمېدو ده او دا د انتخاباتو نه پس ته نوي حکومت حق جوړیږي چې د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړي.
دا بجټ ځکه نه پیش کوو چې دا د نیکسټ حکومت نوې را روان دی. دا د هغې حق دی چې خپل بجټ جوړ کړي، ځکه دا مونږ اختیار هم نه په کار چې مونږ چا لپاره بجټ هغې پیش هم کوو نو مونږ نه پیش کوو.
په پاکستان کې هر کال وفاقي او صوبایي حکومتونه د جون په میاشت کې بجټونه وړاندې کوي، خو د اوسنۍ حکومتونو آئینه موده نږدې په پوره کېدو ده او ټاکل شوې ده چې نوي انتخابات په سږ کال د جولای په میاشت کې کیږي. په لاهور کې د سپریم کورټ یو جج اعجاز الاحسن په کور د ډزو د پیښې پر ضد د پاکستان د وکیلانو اتحادي د ګل پورس د ټول هیواد په عدالتونو کې د علامتي احتجاج غږ کړی دی. خو د بلوچستان وکیلانو ویلي چې دوی به احتجاج ونه کړي. د پاکستان بار کونسل مرستیال مشر کامران مرتضی وویل چې په ټول پاکستان کې پر وکیلانو غږ کړی دی چې د ګل د ورځې په احتجاج کې برخه واخلي. دوی وایي د جج اعجاز الاحسن په کور دوه ځله ډزې شوې دي، یو ځل د خالی په شپه او دویم ځل د اتوار په سهار. خو د بلوچستان وکیلانو ویلي چې د پاکستان بار کونسل دا احتجاج نه مني. د بار کونسل او د جوډیشل کمیشن غړي منیر کاکړ د اتوار په مخام مشال ریډیو ته ویل چې تر څو د جج په کور د ډزو پاړه پوره پلټنې نوي شوي باید احتجاج ونشي. اخوا د خیبر پښتونخوا بار کونسل مشر فدا محمد خان بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پاکستان بار کونسل اعلان مني او په دې اړه به د پېښور های کورټ وکیلان یوه احتجاجي غونډه هم کوي. تاسو مشال ریډیو تغوغي سپینه ماڼۍ وای په شام کې د امریکا میشن بدل شوی نه دی. ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي امریکایي عسکر چې څومره زر ممکنه وي هیواد ته ستانه شي. د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز ویل دوی په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پوره توګه ختمولو ته ژمن دي او داسې شرایط جوړول غواړي چې دغه ډله بیا راپورته نشي. سارا سینډرز ویل واشنگتن له خپلو سیمه ییزو اتحادیانو تمه لري چې د سیمې د امنیت لپاره پوځي او مالی ذمہواری تر سره کړي. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویل چې په شام کې امریکا د پوځ کار لا سرته نه دی رسیدلی او امریکایي عسکر به په اوس وخت کې له دغه هیواده ونوځي. د سپینې ماڼۍ بیان له هغې څو ساعته وروسته مخې ته راغی چې د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون ویل د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په دې قانع کړ چې په شام کې د اوږدې مودې لپاره ښکېل پاتې شي. او بل خبر دا چې اروپایي کمیشن له اروپایي ټولنې سره د البانیا او میسیډونیا د یو ځای کېدو په اړه د مذاکراتو د پیلولو سپارښتنه کوي. دا خبره د هغه سند په مسوده کې شوې ده چې مشال ریډیو ته هم رسیدلې. دغه سند د اروپایي ټولنې د کلنی راپور برخه ده چې په پام کې ده د راتلونکي نهه پورس په سټراسبرګ کې خپور شي. دا راپور د دې خبرې وضاحت هم کوي چې د لویدیز بالکان هیوادونه او ترکی چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي د دغه ټولنې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره څومره مزل وهلی دی. دا خبرونه
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. تیر ورځ کورمه ته چیرمه د پاکستان او افغانستان پر پوله د دوړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. کورمه اوسیدونکو وایي په نښته کې د سیمې عامو خلکو ته زیان نه دی وخته.
په علاقه خلکو خپل فیملیز یا وړ بچی چې کوم دی هغه نورو علاقو ته شفت کړي دي. ځایي خلکو ته څه نقصان نه دی رسیدلی.
د امین اشتلګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په بونیر کې وی ولسی غونډه ته په وینا کې حکومت ته خبرداري ورکړل چې په آئین کې له شویو ترمیمونو سره غرض ونه لري. او د سولې پر لور خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې د وغړي خبرې اوري چې له افغان طالبانو غوښتنې پکې کړې دي.
د ولسمشر د 28 د فبروري د پیشنهاد په اساس دوی باید د خبرو لارې چارې وسنجوي.
ټولنه او سخدریزي خبرونه هم درته اورو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنی موضوع. تیر ورځ د افغانستان او پاکستان پر پوله د دوړو هیوادونو ځواکونو نخته کړي چې پکې دوړو خوته مرګ ژوبلا وخت د پاکستان پوځ ادا کوي چې اول برید افغان ځواکونو کړي او دوه پاکستانی سرتیري وژلي او درې نورې ژوبل کړي دي. بلخوا افغان امنیتي چارواکي ادا کوي چې برید پاکستانی ځواکونو پیل کړي او یو افغان پولیس او یو عام وګړي وژلي دي. افغان چارواکو نن مشال رډیو ته وویل چې پر پوله دا مهال وضعیت آرام دی. منور شاه تفصیل راکوي.
پرون د کورمې د شورکو او خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ ترمنځ په پوله د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې چې د کورمې د انتظامی چارواکو د وینا تر مخه تر درېو غنټو جاری وه. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ادعا وکړه چې ځواکونو یې په سیمه کې په سرحدي پوله د ازغن تار لګولو لپاره تیاری کوله چې له پولې پورې غاړه افغان ځواکونو په ډزې وکړې او پکې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي او 15 جوبل شوي دي. د ISPR په وینا پاکستانی ځواکونو جوابي کاروي کړې ده. هلته په کوزه کورم ایجنسی کې بیا یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل په دغه نخته کې د پاکستانی ځواکونو درې تنه وجل شوي او دیار لس جوبل شوي دي. بلخوا د افغانستان خوست ولایت امنیتی چارواکي ادعا کوي چې اول پاکستانی ځواکونو په ځازی میدان ولسوالۍ کې په افغان ځواکونو برید وکړ چې پکې یو افغان سیمایز پولیس او یو عام کس وجل شوی او درې تنه نور جوبل شوی دي. افغان چارواکي دا ادعا هم کوي چې د دوی په جوابي برید کې د پاکستانی امنیتی ځواکونو شپږ تنه وجل شوی دي. په دې پیښه کې د کورمې عامو خلکو ته ضرر نه دی رسېدلی. یو ځایي اوسیدونکی او مشر ابرار حسین جان توري تېر ماښام مشال ریډیو ته وویل عامو خلکو ته ځکه زیان نه دی رسېدلی چې دوی د جګړې له میدانه ډېر لرې دي.
د دې علاقې ټوټل آبادي چې کومه ده هغه تقریبا 250 کورونه دی او د دغې علاقې خلکو څه بد صورتحال رامخې ته کېدل له وجې خپلې فیملیز یا وړ بچي چې کوم دي هغه نورو علاقو ته شفټ کړي دي. کم ځکې چې دا ناخوشګواره پېښه رامخې ته شوې ده په لاکې پیږي کې هغه علاقه کوم ځکې چې آبادي ده هغې نه تقریبا یو نیم دوه کیلومتره فاصلې باندې ده. د دې له وجې عام عوام ته یا ځایي خلکو ته یا قبایلو ته څه نقصان نه دی رسېدلی او موجوده صورتحال هلته دا ده چې اوس د بارډر ټوټل کنټرول چې کوم دی هغه پاک فوج او د ایف سی ګرانو سره ده.
دا راز ریپورټونه وایي چې د پولې دواړو خواو ته ځایي خلکو هم پرون د خپلو ځواکونو په ملاتړ دغه جګړې ته وردانګلي وو. په دې اړه خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل داسې پیښې د دواړو ملکونو د ولسونو ترمنځ د کرکې سبب ګرځي، په کار ده چې مخنیوی یې وشي.
اوس چې دا دلته په کورمه کې د خوست ترمنځ چې کومه واقع شوې ده هغې کې هم ولس ته هم وګړو ته د جنگ د پاره کال ورکولو یا هغې ته ویل کېده چې تاسو راشي زموږ ملاتړ وکړي. نو دا یو ډېره بده خبر ده. زه دا وایم چې د دواړه ګاونډي هېوادونه دي د دواړو په لکونو په زرګونو ولس چې کوم دی نو هغه یو بل سره پرشتو کوم دي او د جګړې چې کوم دی نو دا د حل لاره نه ده. چېرته چې داسې شخړې چېرته چې داسې تنازع نو پکار ده چې هغې د خبرو اترو د لارې هغه حل شي د خبرو اترو د لارې هغه شخړې هوارې د بده مرغه دلته کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی په یو بل باندې بد اعتمادي ده په یو بل باندې تورونه دي نو دا ښه خبره نه ده.
شورکو د کوزې کورمې د علیزو لویدیځ اړخته 40 کیلومتره لرې پرته آرامه سیمه ده چې په افغانستان کې له خوست سره ګډه پوله لري. مشال ریډیو د دې پیښې په اړه د دواړو خواو د چارواکو د ادعا او آزادانه تصدیق نشي کولی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4 بجو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر عیسایانو شوي یو وسلوال برید کې دوه عیسایان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي پېښه پرون مازدیګر د کلیسا مخې ته شوې ده. د دې برید ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده. په کوټه کې په دې وروستیو کې پر عیسایانو د بریدونو پېښې زیاتې شوې دي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
د کوټي د پولیسو مرستيال مشر عبدالرزاق چیما مشال ریوتول چې پرون مازیګر پر سبزل روډ د عیسا نګری په سیمه کې پر موټر سایکل سپاره وسوال پر عیسایانو هغه وخت ډزې وکړې چې کله هغه له عبادت وروسته له کلیسا د باندې راووتل. د دپونا په برید کې دوه عیسایان وشل سوي او 15 ټپیان دي. په وژل سو کې یو ماشوم هم دی. زخمیان د کوټي بولان میډیکل کمپلیکس ته وړل سوي دي. که څه هم پولیس او اف سي ځواکونه د پېښې ځای ته رسېدلي خو لا هم څوک نه دی نیولی. په دې وروستیو کې په کوټه کې پر عیسایانو د وسلوالو بریدونو پېښې زیاتې سوي دي. شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د اپریل پر لومړۍ نیټه په کوټه کې وسلوالو 4 عیسایان ووژل. پروسه ښکال د ډسمبر په میاشت کې د کریسمس پر موقع هم په کوټه کې پر کلیسا وسلوالو برید وکړ چې پکې 9 کسان وژل سوي او لسکونه ټپیان شول. د تیرو دواړو پېښو ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پتمو دا
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پنجاب حکومت د سپریم کورټ د یو جج اعجاز الحسن پر کور د ډزو د پیښې د پرټون لپاره ګډه کمیټه جوړه کړې. بلخوا پولیسو پرون د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې. د نوموړي پر کور د شنبې په شپه او د یکشنبې پر سهار وختي دوه ځله ډزې شوې. تفصیل له عبدالحی کاکړه.
د پاکستان مطبوعات وایي چې د پنجاب حکومت لخوا چې د چیف جسټس اعجاز الحسن پر کور د ډزو د پیښې په اړه پروند کومه پلټنیزه کمیټه جوړه شوې ده. د هغې مشر به د پولیسو مرستیال مشر محمد طاهر کوي. په کمیټې کې به د آی ایس آی، ایم آی او سپیشل برانچ چارواکي هم شامل وي. بلخوا هم پروند د پیښې پر ضد پولیس سپاهي آصف د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړه. په مقدمه کې د قتل د اقدام او ترهګرۍ ضد دفې شامل دي. پولیس وایي چې د لاهور په ماډل ټاون کې د شنبې په شپه د اتوار په سهار د جسټس اعجاز الحسن پر کور دوه ځله ډزې شوې وې. د دې پیښې پر ضد د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو خفګان ښودلی او پرون د پوځ د عامه اړیکو ادارې آیس پی آر هم په دې اړه خبر پاڼه جاری کړه چې پکې د پیښې غندنه شوې ده. فوج شخ کړی چې باید داسې پر امن فضا رامنځته کړی شي چې له مخې یې ریاستي ادارې په مؤثره توګه خپل رول ولوبولی شي. بلخوا هم نن د پاکستان بار کونسل د جسټس اعجاز الحسن پر کور د برید پر ضد هړتال اعلان کړی و، خو وروسته د چیف جسټس ثاقب نصاب په غوښتنه بیرته واخیست. د وکیلانو اتحادی مرستیال مشر کامران مرتضی پرون ماښام مشال ریډیو ټول چې دوی به یوازې علامتي احتجاج کوي او وکیلان به له یو لسخه تر پاوکم دولس بجو پورې په مقدمه کې نه حاضرېږي او تر لاسونو به توري پټې تړي.
د یو جج پر کور دوه ځله ډزې شوې دي، یو ځل د شنبې پر شپه او دویم ځل د اتوار پر سهار. که دا ډول ججان ګواښل کېږي نو د دې ذمواري خو پر حکومت راځي. هغه جج محافظان هم لري، یو عام کس خو نه دی، او بل هغه مقدمې هم اوري. نو په داسې حال کې د یو چا پر کور برید کول او بیا د ملزمانو نه نیول کېدل په خپله یو ناشنا خبره
ده. د بلوچستان وکیلانو اتحاد وایي چې دوی د نن علامتي احتجاج برخه نه دي. د بلوچستان بار کونسل او جوډیشل کمیشن غړي منیر کاکړ پرون ماښام مشال ریډیو ټول چې باید اول د دې پیښې پلټنه وسی.
موږ د بلوچستان بار کونسل په حواله باندې خو موږ له ملګرو دا سره فیصله کړې چې موږ نن هړتال په دغه حواله باندې نه کوو، چونکه موږ دا خماسه سوو چې د ججانو سیکوریټي یا دغه د کورو سیکوریټي دومره سخته ده چې دغه له څنګه سره خو سړی نه شي ترېدلی. فایرنګ کېدنګ خو ډېر مشکل کار دی. نو دغه فایرنګ موږ د بار کونسل په دغه نظر ورته ګورو چې اول خو دا رنګه واقع سوي هم نه ده، که سوي هم ده دا هغه یو درېیم قوت چې د هغه له دا تراکیسو څخه فایده اخیستل غواړي. دا وخت چونکې د سیاسي کوم تمام چې دی سیاسي دغه چې دی دغه د مزید ګمبر کېدنګ د پاره او جوډیشري او پولیټیکل دغه چې دی لیډرشپ نور مزید تناو پیدا کېدل د پاره دا یو درېم قوت یو اربته.
خو د خیبر پښتونخوا د وکیلانو مشر فدا محمد خان وایي چې دوی د پاکستان بار کونسل د احتجاج ملاتړ کوي.
پاکستان بار کونسل یو پریس ریلیز جاری کړی دی، هغه واقع کنډیم کړی ده. کے پی بار کونسل هم کنډیم کوي او پاکستان بار کونسل چې څه خبره کړې ده هغه موږ اډاپټ کوو. احتجاج به ریکارډ کوو، جی بار روم کې به جمع کیږو، تقریرونه جلسې به کوو.
جسټس اعجاز الحسن له هغو پنځو ججانو دی چې د پاناما اسنادو مقدمه اوریدنه کړې وه چې په نتیجه کې واکمن مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نااهله وګرځول شو. د دې فیصلې وروسته د مسلم لیگ نون او سپریم کورټ ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. ورورولی په اونیز خبرونه ورورولی کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې مېشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
تاکل شوی راتلونکي جولای میاشت په پاکستان کې عام انتخابات وشي. په دې تړاو بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ولسی غونډو په ترڅ کې د انتخاباتي کمپاینونو لړۍ پیل کړې. پرون د خیبر پښتونخوا په بونیر کې عوامي نشتر ګوند جلسه وکړه، او په لاهور کې بیا د واکمن مسلم لیگ نون یو مشر او د پاکستان د ریلوي وزیر صاد رفیق یې ناستې ته وینا وکړه. د دواړو ګوندونو مشرانو د پاکستان پر روان سیاست او د راتلونکو انتخاباتو په اړه څرګندونې وکړې. نجیب عامر رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا په بونیر کې د عوامي نېشنل ګوند ولسی غونډې ته د ګوند مشرانو اسفنیار ولی خان، حیدر خان هوتی، سردار حسین بابک او ځینو نورو ویناګانې وکړې. اسفنیار ولی خان په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف پر حکومتي کارکردګۍ او د هغه ګوند پر مشر عمران خان نیوکې وکړې. نوموړي په خپله وینا کې په دې وروستیو کې د پاکستان په میډیا کې د اتلسم ترمیم په اړه د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوال له خوا له خبریالانو سره په شخصي ناستې کې د کړو خبرو په اړه هم څرګندونې وکړې. اسفنیار ولی خان وویل چې که هر چا د اتلسم ترمیم د بدلولو هڅه وکړه نو ګوند به احتجاج کوي. له جنرال باجوا سره په شخصي غونډه کې ناستو خبریالانو وروسته په مختلفو ورځپاڼو کې لیکنې خبرې کړې او ادعا یې وکړه چې جنرال باجوا ویلي وو چې اتلسم ترمیم خنډونه پیدا کوي، خو پر دې باندې په پاکستان کې ډېر تود بحث وشو. خو د مارچ په 28مه د پوځ د اماړیکو ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور د خبري غونډې پر مهال وویل چې د پوځ مشر جنرال باجوا په ناسته کې له سره د اتلسم ترمیم ذکر نه دی کړی. اتلسم ترمیم په 2010 کال کې ټولو ګوندونو په متفقه توګه له پارلمانه منظور کړی و چې پکې د مرکز اختیارات کم کړي او د صوبو هغه زیات کړي و. څه وخت چې اسفنیار ولی خان په بونیر کې جلسه کول نو هم هغه مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د پاکستان د ریلوی وزیر صاد رفیق بیا په لاهور ښار کې یوې غونډې ته وینا کوله. نوموړي پاکستان سپریم کورټ او نورو ادارو ته په اشاره سره وویل چې دوی نه غواړي له چا سره جګړه وکړي.
موږ جګړه کول نه غواړو، داسې نه ده چې زموږ جنگ نه دی زده، خو جګړه هیڅ نتیجه نه ورکوي. موږ نه لوړ راخلو او نه پرې څوک وهو، نه هم چاته کنزل کوو، خو خپل خبره وکوو په خپل انداز کې به کوو او په مستقل مزاجي سره به دا خبره کوو چې په دې هیواد کې د ووټ د فیصلې تقدس به منل کیږي. کدا سه وشي نو بیا به هیواد ترقی کوي، ملک به ضرور د قانون او آئین مطابق چلول کیږي. کڅوک خ کار وکړي باید ستاینه وشي، کڅوک غلط کار کوي په کار دی چې احتساب یې وشي.
کوئی غلط کام کرے اس کا محاسبہ ہونا چاہیے.
سپریم کورٹ پروس کال د جولای په میاشت کې د پاناما اسنادو په مقدمه کې د مسلم لیگ مشر نواز شریف نه اهله ګرځولې او سورزی وړاندې هغه د ټولو مر لپاره نه اهله کړ. نواز شریف او ګوند د سپریم کورٹ پر فیصله پر لپسې نیوکه کوي، خو تحریک انصاف او د اپوزیسیون ځینې نور ګوندونه بیا د عدالت فیصله ستایي. د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو د تیلو د میلیونی ډالرو د غلاو په اړه د سیګار تازه رپورټ تر یو بریده تاییدوي او ټینګار کوي چې په دې اړه ځینې ستونزې شته. دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش پرون مشال رادیو ته وویل له فساد سره دغه وزارت مبارزه جدي ده چې له امله یې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي شوي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر پوهان خبرداری ورکوي چې که د افغان پوځیانو په تدارکاتي څانګو کې د غلاو مخه ونیول شي د نړیوالو مرستې به پرې شي او هیواد به د بحران خواته ولاړ شي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغان پوځیانو اړوند په تیلو کې د میلیونونو ډالرو غلاو په اړه د سیګار په تازه راپور د افغانستان دفاع وزارت هم د دغه راپور په یو برخه د تایید مهر لګوي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یکشنبه په ورځ په خبرو کې که څه هم په اکمالاتو او په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو د پلور د فساد په اړه د مخنیوي او جدي څار خبره وکړه، خو د سیګار د تازه راپور په ځواب کې وویل چې ممکن په لرو پرتو سیمو کې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند تیل وپلورل سي. ممکن په ځینو لرو پرتو ځایونو کې د تیلو د پلور په اړه لاسوهنې شوي وي، خو په ټولو ځایونو کې زموږ پیاوړی دوربین شته چې موږ په ټولو قطعاتو کې د تفتیش مدیریت هم لرو، نو له همدې امله موږ کسان هم نیولی دي.
ما افراد را دستگیر کرده.
خغلی ردمنش عدلی او قضایی بنسټونو ته د یو شمیر سرتیرو او جنرالانو معرفي کېدو ته په اشاره سره وایي دوی د فساد ناوړه پدیدې له منځه وړلو ته ژمن دي. د امریکا د څار ادارې سیګار په یو تازه راپور کې لیکلي و چې په افغانستان کې د 1,450,000,000 ډالرو په ارزښت په افغان او امریکایي پوځانو پورې اړوند تیل غلا سوي او دا له ګټې واټې په یو ډک کار بدل سوی دی. د دغه راپور په یو برخه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت د تیلو د ویش په نورو بدیلو لارو غور کوي او ممکن دغه نوی اقدام یا د ستونزه هواره کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جګړو په ډګرونو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو عمده علت په امنیتي بنسټونو کې اداري فساد بللی و. د یادونې ده چې د فساد ناوړه پدیدې د مخنیوي په هدف آن د افغان امنیتي بنسټونو او لوی څارنوالۍ ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک سوی دی. خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په امنیتي بنسټونو کې پراخ فساد ته په کتو ټینګار کوي چې په دغو بنسټونو کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم عملي کارونه نه محسوسېږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هغه بدرنګ زکه چې داغه مینه نشوند د سرنسته د
هغه په میله چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په لغمان کې هم مدني فعالانو له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې او حق غوښتنې په مخه خیمه لګولې. د سیمې سلګونه عام وګړي هر ورځ دغه پر لته ورځي او له یادو مخو سره خپل ملاتړ څرګندوي. د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد حال راکوي.
لکابل، هلمند، زابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه وروسته په لغمان کې هم ګڼو هم فکره ځوانانو د سولې او امن غوښتنې په پار خیمه لګولې چې هر ورځ پکې په سلګونه تنه ولسی وګړي ورټولېږي او له پرلتوهونکو څخه خپل ملاتړ اعلانوي. جاوید مسرور چې په لغمان کې د پرلتوهونکو د مخکښانو له ډلې څخه دی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ لوبړی مقصد دا چې بهرانیان، وسلوال مخالفین او افغان حکومت دا به جګړه بندي. جګړه چې بند کړه د سولې د پاره لار واري بیا ته ګیلی او شرایط او ځین شان رامنځته کیږي چې بیا ولس کول شي په شکل دا حل کی. او بل مقصد هم دا چې کوم پرلتونه چې په افغانستان کې دي دا به ټول سره منظم شو یو غکتی جوړ شي.
دې زیاتوي چې په سیمه ییزه کچه د دولت د وسلوالو مخالفینو سلویخت کسیزې ډلې سره خبرې روانې دي او تم سرګندوي چې ډیر ژر به خپلې وسلې په ځمکه کیږي او له جنګه به لاس واخلي. د یک شنبې په ورځ له ننګرهار هم یوه ډله فرهنګیان او همفکره ځوانان په لغمان ولایت کې د سولې او امن غوښتونکو خیمې ته ورغلي ول. ایمل سړوال چې په کابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سولې او امن د ټیکاو لپاره د پرلتونو د خیمو په مخکښانو کې شمیرل کیږي وایي چې دوی به په لرو پرتو ولسوالیو ګرځي او د سولې او امن پیغام به ولسونو ته رسوي.
کلی په کلی په ګرځو اغس په لحظات چې دی هغه به په یو ورقه کې چاپو پرنټو به هر چا ته به ورکو وزر به هم کوو زارۍ به هم کوو خلکو ته ننواتې به هم کوو ولس ته به هم کوو چې را شي خپل غږ پورته کړي را شي په دې غونډه کې په دغه ملي اجتماع کې ګډون وکړي او دلته خپل حقوق وغواړي.
لیکوال او ټولنیز فعال شیرین آغا جهانګیر وایي چې اوس په ټول افغانستان کې ځوانان بیدار شوي او خپل بنیادي حقونه چې په سر کې سوله راځي غواړي. دی وایي که ځوانان دا موقع له لاسه ورکړي نو افغانستان به یو ځل بیا د اوږدمهاله ناورین شاهد وي.
دا موقع مونږ تاسو ځوانانو ته په لاس راغلې ده باید زمي ګټه ترې واخلو. دا موقع پرېنو دو چې ځای شي که خدای مکه دا موقع ځای شو او بیا مونږ د دې جګړې څخه یو بل خطرناک او سختې مرحلې ته لاړو بیا ممکن چې مونږ پیړۍ پیړۍ هم تیزان خلاص نه کړی شو.
په لغمان کې پرلتوهونکي وایي چې په نږدې راتلونکي به د ختیځ زون په کچه د پرلتوهونکو یوه لویه غونډه جوړوي او بیا به د نورو ولایتونو له پرلتوهونکو سره ګډې غونډې کوي. د سولې لپاره به یو جامع میکانیزم جوړوي او بیا به د ټول افغانستان د پرلتوهونکو یوه لویه غونډه په کابل کې رابلي او خپلې غوښتنې به د افغانستان دولت، نړیوالې ټولنې او د دولت وسله وسلوالو مخالفینو سره شریکوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
پا پی خور کی دا مسبخین دونی میں بجی کی دون کی دا اولیدون کو دا مشال ریڈیو دا خبرونو لنڈیز لفرخندے اسد آورو
د کورمې او د افغانستان پر خوست پولا د نخټو ورستو اوربند اعلان شوه. که څه هم د پاکستان لوري د اوربند په اړه سندې ویل شوی، خو د خوست والی حکم خان حبیبی نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په سیمه کې نن وضع آرامه ده. د بلوچستان پولیس چارواکي وایي په کوټه کې په یو چارج د پرونی حمله ورستو یې امنیت سخت کړی دی. تیر ورځ موټر سایکل سپرو وسلوالو پر عیسویانو هغه وخت ډزې وکړې چې دوی په کلیسا کې له عبادت کولو وروسته د وتو په حال کې وو. په دغه حمله کې دوه عیسویان وژل شوي، پنځه نور ژوبل شوی دي. د برید ذمہواری اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. په لاهور ښار کې د سپریم کورټ یو جج اعجاز الاحسن په کور د ډزو د پیښې پر ضد د پاکستان د وکیلانو اتحادیې د ګل پورس د ټول هیواد په عدالتونو کې د علامتي احتجاج غږ کړی دی. خو د بلوچستان وکیلانو ویلي چې باید دغه احتجاج د پیښې تر پلټنو وځنډول شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون په پیښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د راتلونکو مالي کال بجټ به دوی نه اعلانوي. نوموړي زیاته کړه د حکومت پنځه کلنه موده په ختمېدو ده او دا د انتخاباتو نه وروسته د نوي حکومت حق جوړیږي چې د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړي. ترکی ژمنه کړې چې د افغانستان د پوهنې د سیستم د خوالي لپاره 15 میلیون ډالر پنګونه وکړي. ترکی چارواکو ویلي چې دا پیسې به ډېر زر په افغانستان کې د هغو انجونو د تعلیم په برخه ولګوي چې له تعلیمه بې برخې پاتې دي. او سپینه ماڼۍ وایي په شام کې د امریکا میشن بدل شوی نه دی او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي امریکایي عسکر سومره چې زر ممکنه وي هیواد تستانه شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز وویل دوی په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پوره توګه ختمولو ته ژمن دي او چې داسې شرایط جوړ کړي چې دغه ډله بیا راپورته نه شي.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې مستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه راوړي، ټولنه او سختدریزي او د سولې پر لور. اول درته ټولنه او سختدریزي خبرونه اورو چې احمد شاه اعظمی یہ جوڑوی.
ٹولنا او سخت ریزی
د مشال رادیو په ونی زخبرونه ټولنه او سخت دریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې په پاکستان کې د ټولنې په اړه بحث تاسو واوریدی چې ولی او تر کومه حد سخت دریزی سوي ده. یو خاطه که په پاکستان کې بیلابیل عوامل او محرکات د سخت دریزی سبب سوي، نو بل خوا په خپل سخت دریزی پر بیلابیلو طبقو اغیز کړي او هغوی په ژوند کې لستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړي دي. ټولنه او سخت دریزی روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په ناسم استعمال کې سخت دریزی څومره رول لوبولی دی. له مذهب سره د تړلو سزا او قانون د پاکستان له جوړېدو مخکې د برتانوي واکمنانو لخوا په 1868 کال کې د برصغیر په نیمه وچه کې رایج شو او بیا په 1908 کال کې پراخ کړل شو. په 1908 کال کې د پاکستان له جوړېدو سره سم دغه قانون د هیواد ته په میراث کې پاتې شو. خو مذهب ته د سپکاوي قانون یا بلاسفیمی لا په 1908 لسیزه کې د بیلابیلو دفعو په زیاتولو معرفي شو او سزا یې په بیلابیلو مواردو کې له درو کلونو څخه تر عمري بند او بیا د مرګ تر سزا پورې وټاکل شول. په پاکستان کې لیدل شوی چې دا قانون ها وخت ناسم وکارول سي کله چې قهرېدلي یا پارېدلي خلک بې له څه ډول پلټنو او پښتنو مشکوک یا تورن کس پر هغه ځای په خپلو لاسونو ووژني. په پېښور کې قانون پوه فضل خان اډوکیټ وایي چې دا قانون د پاکستان په ګډون په ځینو نور هیوادونو کې هم په ناسمه توګه کارول کیږي چې اقدام یې د ترهګرۍ په زمره کې راځي.
همیشه مذهب استعمال شوی دی د خپلو ذاتی مفادات او زده تغوی مچیره د ذاتی مفادات او د پاره دا هم د ترخګرۍ یو شکل دی کنه. کته سو ګوري دا بلاسفیمی صرف په پاکستان کې نه چې په برما کې په دینوم او په بنگلاديش کې زموږ د افغانستان کې ګوري دا هم استعمال شوی دا. نو په ماډرن زمانه کې کومو ګورو نو دا خود انساني حقوق خلاف ورزی ده او دا هغه هتیار دی چې کوم همیشه استعمال شوی دی د غریب د عام وګړو د استحصال لپاره او قانون کو یو مملکت جوړ کړي په یو مقصد لپاره دی خو هغه استعمال شوی همیشه د بل مقصد لپاره دی.
په پاکستان کې د انصاف او سولې د قومي کمیسیون لمخې په دې هیواد کې له 1908 څخه تر اوسه شاوخوا 1350 کسان مذهب ته په سپکاوي تورن ګرځول سوي چې پر مسلمانانو سربیره احمدیان، عیسویان او هندوان پکې شامل دي. بلخوا د محمد نفیس په نامه د یو څېړونکي څېړنه ښیي چې په پاکستان کې له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې څه باندې 50 پیښې رامنځته شوي چې مذهب ته په سپکاوي مشکوک کسان یا خو ماورای عدالت وجل شوي یا په زندان کې مړه شوي دي. په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي مشهوره مقدمه د آسیا بیبی ده. د پنجاب د شیخپورا یو عدالت له عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي دغه 45 کلنې مېرمنې ته په 2010 کال کې مذهب ته د سپکاوي په جرم د مرګ سزا واورول چې مقدمه یې تر اوسه لا د ځان ښکار ده. فضل خان ایډوکیټ وایي چې په پاکستان کې هغه کسان هم د مرګ له خطر سره مخامخېږي چې مذهب ته په سپکاوي له تورونو کسانو سره یو ډول تعلق یا خواخوږي وشي. نوموړي په دې لړ کې د پنجاب صوبې د پخواني گورنر شاهباز تاثیر ذکر کوي چې د 2011 کال په جنوري میاشت کې د خپل ساتونکو لخوا په اسلام آباد کې ووژل شو.
تاسو د پاکستان د یو اهمي صوبې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر کداغه مرګ ګوري نو هغه براه راست ستوهین نه وکړي خو هغه صرف هغه کس چې شاه باندې د توهین الزام وو هغه ته حقوق ورکولو خبره کړې و چې د سره د انصاف وشي. کدا بی ګناوی نو دا دی آزاد کړی شي او که ګناګار وي نو بیا دې سزا ورکي. خو په هغه خبره باندې خالی هغه ته بنیاد جوړ کو او هغه اکستریمیزم هغه ترخګر به مونږ ورته ویو هغه خلکو هغه اوجلو مینس کې نورم داسې کسی شوي دي آسیا بی بی نفس هغه کسان چې د چا سره ذاتی رنجش لرلو خلکو په هغه باندې د توهین الزام لګولی.
د شاباس تاثیر له وژنې وروسته د همغه 2010 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د مذهبي لژکۍ او عیسوي وفاقي وزیر شاباس بټي په اسلام آباد کې ووژل شو. پر نوموړي تورو چې مذهب ته په سپکاوي قانون کې د بدلون غوښتنه کوي. پر دې سربیره مذهب ته په سپکاوي تورونو کسان مقدمه پر مخ وړل د وکیلانو لپاره هم ډیر کړاوجن او خطرناک کار ګرځېدلی دی. د دې یوه بیلګه د پاکستان نامتو وکیل او د بشري حقوقو فعال راشد رحمان وو چې په 2014 کال کې په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې ووژل شو. دا چې په دا ډول مقدمو کې عدالتي پریکړې څومره بې پرې او آزاد وي. فضل خان ایډوکیټ وایي چې په عدالتونو کې قاضیان یا ججان، وکیلان او شاهدان هم د ټولنې برخه دي او له خطر سره مخامخېدلای شي. نو دا د حکومت کار دی چې د ټولو د ساتنې لپاره یو کوټلی میکانیزم جوړ کړي.
زما ذاتی رائے باندې تر اوس وخت پورې اغه رنګي انصاف نشي کېدی چې څنګه پکار دی ځکه چې قاضیان دي نور ججان یا وکیلان یا دغه سیستم سره چې وابسته خلک دي هغه تم دا یې روي ځکه چې حکومتونه زمونږ اغه رنګي مضبوط نه دي اغه رنګي حفاظت د گواهانو مشکولې د عدالت هم د دې معاشري یو حصہ دی. جج یا قاضي هم په دغه معاشره کې سیږي هغه به هم ژوند تیري دا هغه به هم فامیل وي دا هغه به هم بچان وي نو هغه ته هم دا خطر وي. خو کومنګ دا سي ځان ورته کمزورې کو نو هو بیا بدلته کې د ځنګل قانون وي او هر څړې په خپل لاس کې قانون لري د حکومت وخت دا دی چې دا چې هغه دا یو میکانیزم جوړ کړي دا یو طریقې کار چې کوم کې د عدالت او هغه خلک چې په چا باندې دا تور لګیدل کېږي یا په دغه حقیقتوم د سیستم کوم حصہ وي وکیلان دي که هغه گواهان دي چې د هغې حفاظت یقیني شي داسې واقع ونه شي.
ډېری وخت لیدل سوي چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون د شخصي یا ټولنیز انعت او دښمنیو لپاره کارول کېږي چې د ټولنې د سخت دریځي څرک ورڅخه تر سترګو کېږي. د 2014 کال په نومبر میاشت کې د پنجاب په کوټه رادا کیشن کې قهرېدل خلکو یوې سوي خاوند شهزاد او د هغه میرمن شمه مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو ټکول ووجل او ورسته د خښتو بټیو ته ورواچول. لدی پیش ورسته پلټونو ثابت کړ چې دغه سوي جوړې مذهب ته سپکاوي نه وکړي بلکې د شخصي انات په نتیجه کې ووجل سول. په دې لړ کې تازه بیلګه د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالولي خان په هنتون د وزده کوونکی مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال د اپریل پر 13 نیټه بلوګرو په وهلو ټکولو او واشه. د پولیسو او پلټنیزو ډلو پلټنو وروسته ثابته کړه چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه وکړي بلکې هغه د یو سازش له مخې او وژل سو. د نوموړي پلار محمد اقبال په دې لړ کې پر ټولنې سربیره رسنیو ریاست او تعلیمي نصاب ته ګوته نیسي.
کستا چې کوم د ګاونډي سپی نه خوخه بولټیر یا بولډاګ او دا واسطو کچې رجی دا لیوانی ده کنه نو بس ته بیغمه شه په خپل به چې کوم د نو خلک مرګي نو دکته سی مثال کستا یو انسان نه خوخه او هغه څه چې ای بیانې نو بس ته په دکته الزام وروته په بیا ته نور بیغمه یا ولی چالتہ کې چې کوم نه د اولس شعور سره ټوله راځي لوبي کیږي او زمونږ د میډیا هم چې کوم در دا کوشش نه کوي ګورځي ک کرکټ ل ذهن جوړول شي نو امن لم جوړول شي ادم تشدد لم جوړول شي د مکالمې د پاره هم چې کوم د سوچ جوړول شي او دا زمونږ د نصاب نو په دغه کې بچو ته چې کوم د زهر وردان نه کړی دي او هغه خبري ورته کوي موږ په خپل چې دا اوسنې نصاب وګورو یا دا اوسنې تاریخ چې دای څه بیانې دا ډېری خبري زمونږ مخکې شي ویلي ډېر زیات دروغ وته وای نو چې کله ته د خپل بچو اډاړه چې کم دن په دروغ باندې کېدی هغه نه به سبا څه داسې خلک نه.
د مشال خان د وژنې په مقدمه کې کڅه هم یو شمیر کسان ونیول سول او ځینو ته د ترګریزه د عدالت بیلابیل سزاوي هم اورولې دي. خود دې پیښې وایني شاهد او د مشال خان شوونکی ضیا الله همدرد وای چې په دا ډول مقدمو کې مخالف لوري له هرې خوا پر شاهدانو فشار راولي ان د هغوی د وژنې هڅه هم کوي.
پدې کې یو ډېر اهم گواو ماستل کې وړنو هغه چې کله د مشال دوی چتو نو دغه ور سره خبرې شوې هغه خبرې ډېر اهم وي هغه دا و چیرې غریب ورتوی چیرې زه خو داخله ما وجنی او دی ما ته څوک را تکثر وي څوک ته زه مسلمان یم او کلمه وي نو دی هغه د مخنه لری کو چیرې په ستری کا باندې د غوا مونږ لري کو چې دا کیس مونږ خراب کو چې ځکه نور سنو نو کافر به ډیکلیئر کو چیرې دا کافر مونږ وجلې نو هغه باندې ما حمله وکړه او هغه د وجلو کوشش کو خو خره پس بچ کو اکسیډنٹ کی کوم نه د وجلو کوشش کو نو تاسو دا اندازو لګی چې دلته کې بیا د خبر بیا پاتې شي بیا خلک ذاتی دشمنو ته او ذاتی مسلو ته داسې انداز کړه چې دې ته نه ګوري چې مجرب شي لکه مجرب چیر د دانې وچ او سړی دی او هغه چې کوم نه پاستری ته وړن دی هغه مشوم سره خبرې شوې او تا هغه باندې چې کوم نه اٹیک کی یا دغه شنور چې کوم غواهان او هغه چې په کورونو دتلو هغه ته چې کوم نه یا خو به ورته په مختلف طریقې به بلیک میل کول یا به ورته مینځونه کول چیرته زمانو مو نه لیدا شو نه کی دا شو نه کی په مختلف هات کاندې دي استعمال فلیک
د مسل سپکاوی په تور کې یو خاطورن کس ووجل سي یا د مرګ لګوار سره مخامخ سي نو بل خو د هغه کورنۍ هم له یو شمیر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ سي. د مشال خان پلار محمد اقبال په دې لړ کې د خپل ستونزو ذکر کوي.
په کاروبار د سړی زمادار اثر ورغړېدلې ده زما بچای ماته په کور کې نه ستیا تعلیم له نشیدلې یو قیمتي بچی مې د میان زلاړو په دې بچای غانو به ما چټول عمر مهنت کړې ده کاروبار مې کړې ده ما ټول پیسې راوړي دي هغه ما په دای باندې جله ګولې دي هغه لاړې رااله مطلب داري یقیني خبره ده چې داسې خاندان د ډېر لوی تکلیف سره مخامخ وي او دا چې زما چې زما دومره حوصله ده چې زه به وجود دغه چې کوم د نو زه په شا نه شوم ما مجرمانه خاموشي اختیار نکړه زه به چا نه ونی یریدم زه خرڅ نه شوم نو مثال په تور داسې به هر څو پیچې دې ته بټینګ شي خو خلک وته نه ټینګي او زه وته ولاړم او شکر دې چې زمانه پسته چې کوم دنو اوس رورو دار خلک راوځي خپل تپوس کوي مطلب داري
له هغه ورسته چې مذهب ته د سپکاوی په تور وجلسوي یو شمیر کسان بے ګناه ثابت شوی دي خو پښتنه داده چې ولس اول قانون په خپل لاس کې اخلي او د دروغو د تور لګول لپاره اول په قانون کې سزا نسته. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبله یاز وای چې اسلام د مذهب د ناسمې کارونې اجازه نه ورکوي او د مذهب سپکاوی قانون د ناسم استعمال د مخنیوي لپاره باید قانون جوړ کړل شي.
سو پوری چې د توهین رسالت قانون دی دا خو زمونږ په پاکستان کې موجود دی او زمونږ د قومي جذباتو حصہ ده خو د دې بد استعمال سوء استعمال غلط استعمال د دې دین بالکل اجازه نه ورکړي. زمونږ په دین کې د دروغ ویلو خو ډېر سخت مذمت شوی دی نو کچرته غلط الزام په چاو لګي دا دین تقاضا بالکل نه ده او د دې سوء استعمال لپاره باید چې قانون سازی وشي او اسلامي نظریاتي کونسل تکچرته دا کیس راغی نو دی علماء په مشاورت به مونږ ان شاء الله د دې لپاره قانون سازی کوو.
په پاکستان کې د سختدریزي په واده کې پر ریاست هم تور پورې کیږي چې دې په دې ته واده ورکړي او د هغو خلکو یا ډلو ټپل پر شا درېدلې چې سختدریزي ته هوا ورکوي. د مشال خان پلار محمد اقبال وایي چې ریاست ته پکار ده چې ټولنه له سختدریزي راوګرځوي ترڅو مشال خان غوندې نور ځوانان په ناحق قرباني نه سي.
زما خو خپل زوی چې کوم دنو په ډیر بے دردای سره قتل کو خو هغه لا قبر او لحد ته نو کوس کړی چې تاسو د ریډیو ته ماړو به انټرویو کړی و هغه کې ما دا خبره وکړل چې یار جز ما دا بچی خو واپس نه راځي خو اخر دې ملک د نورو بچو تاپوس پکار دی او دې باندې ریاست چې کوم دنو ناکام ښکاری نو مونږ خو دا غواړو چې ریاست دې ناکام نه د قانون چکم دنو بحالی دی پا دی ملک یا دی ملک دا سیرا دی روخانه یا خو لیکن مثال پا طور بانه چکم دنو ریاست ایس زیمواری نه پورا کئی تاس و گوره جو دیر خبر دا سیوی پا دی ملک که چکل از داگه در ریاست خلکو پا مپاداتو کی نو که سکتول را دی عدالت تا مکنزل کئی نو غیت سنوائی یا او تاس و گوره چه مشال وجنو در لسو بجونه کیسه شروع و او پا دره بجه بانه اغا قتل که در رز رنا پا یونیورسٹای که او در غزای در ریاست طول اداری موجود بی نو ریاست چه کم دنو که زیمواری پورا کوله نو منگا با دور تکلیب نه دور درد نه با دا کوم چه کم دنو سلطی غیده چرتا چه دا کوم دا حق آواز کیگی چرتا کت دا وای چه یه را ظلم دی نکیگی خلق دی نشی تختوله نو بس پتا بانی سپای یار کرد کی تالا سکار گوری ټول راز د تن نظرای پرچار دی ته تعذیبونو رټکراو خبرې دي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون یو مشر غړی شیر محمد ایډوکیټ هم ریاست ګرم ګڼي او وایي چې تر څو ریاست کوټل اقدامات نه وکړي نو په ټولنه کې به دا ډول پیښې تکرارېږي.
دا خو د ریاست ذمہواری ده. پر ریاست کې چې هر وګړی دی هغه که د هر مسلک دی که د هر مذهب دی که د هر فرقې دی د هغې تحفظ چې دی هغه د پاکستان په عین کې د ریاست ذمہواری ده چې هغه د عقیدې تحفظ کړي. یعنی هیڅ یو مذهب سړي ته دا اختیار نه دی حاصل چې هغه د بل چا مطلب چې د مذهب توهین وکړي بې عزتي وکړي او د هر مذهب کفر کسوکې په کار چې د هغې مطلب چې مخنیوی وشي. اوس ریاست دا دی چې بس په یو خاص دغه باندې تاسو په دې تېر وختونو کې وکتل چې دا د ختم نبوت په حواله باندې څومره لوی مطلب چې هنګامې وشوې تحریکونه وچلېدل او په هغې باندې په پارلمنټ کې څومره نو دا چې حکومتونه او دا خلک چې دي دا ډېر زیات لکه بې وسه دي زه به تاسو سره چې لکه هغې خپل فرض نه شي پوره کولی.
دا چې د مذهب سپکاوي قانون په لړ کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون څه کړي او د دې قانون د ناسم استعمال د مخنیوي لپاره څه سپارښتنې وړاندې کړي دي شیر محمد ایډوکیټ وایي دوی په وار وار د پاکستان له بېلابېلو حکومتونو سره په دې لړ کې مذاکرات کړي دي.
مونږ د حکومتونو سره په دې کې خبرې هم کړې دي او هغې ته مونږ دا پیشکشونه کړي چې دا طریقې کار ډېر زیات غیر انساني دی ځکه چې دې کې هیڅوک هم مطلب چې معاف کېدی نه شي او مطلب چې په چا باندې تور لګي الزام لګي نو په کار دار چې باید چې تاسو د هغې مطلب چې لکه مخنیوی وکړي او خاص کر مونږ تجاویز دا ورکړي چې کوم سړی فرض کوي او چا باندې الزام لګي چېرې داسې د بلاسفیمي یو عمل کړی دی نو په کار چې د هغې نو مخکې مطلب چې دا یو بی پی او د ډیسټریکټ پولیس افسر په لیول باندې یو کمیشن وي چې هغه تحقیق وکړي ځکه چې ډېر خلک چې دي د ذاتي غرضونو لپاره مطلب چې دا قسم خبرې کوي د دې ډېر زیات ناجایز او غلط استعمال کیږي او دې کې د بشري حقوقو ډېر زیاته خلاف ورزي کیږي.
په پاکستان کې د سختدریزي په دیدې کې یو خو ادم برداشت ته لار هوار کړي نو بل خو د ګڼو کسانو ژوند له کړاو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سختدریزي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې پر مذهبي لږکیو د سختدریزي اغیز ته کتنه کوو. یاد دې چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولرئ.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې بشیر ګواخ یې جوړوي
د سولې پر لور.
د مارچ په 28مه نیټه د ازبکستان په پلازمېنه تاشخند کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه کې د سولې پر خبرو بحث وشو. ازبک چارواکو ویل چې کولای شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په تاشخند کې د خبرو کوربه شي. آیا دا به د سولې پر وسلو کې مرسته وکړي؟ زه بشیر ګواکی مونند د سولې پر لور خبرونه کې په همدې مسلې خبرې کوم. اوریدونکو د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزایوف په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې ویل چې د افغانستان د ناکام راتلونکي د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې سوله ځکه ضروری ده چې که جګړه دوام وکړي ګاونډیان او د مرکزي اسیا هیوادونه هم ورسره زیانمنېږي.
موږ ټولو دا مسله درک کړې چې د افغانستان له ملاتړ پرته بل چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم له منځه یوسو. د تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو، که هغه آن د قواوو استعمال هم وي.
د سولې پر لور
تسهیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د تاشکند په غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمیزو هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې د سولې لپاره باید شریکي هڅې وشي. هغه د فروری په 28 تاریخ د کابل په غونډه کې کړی د هغه وړاندیز ذکر وکړ چې نوموړی پکې طالبانو ته کړی وو. ولسمشر غنی هغه مهال ویلی وو چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي نو د یو سیاسي ګوند په توګه به یې ومني، له تور لیست څخه په ویستلو کې به یې مرسته وکړي او په پایله کې به د حکومت برخه شي. طالبانو د سولې دا وړاندیز نه رد کړی او نه هم منلی دی. دوی خپل بریدونه هم نه دي ودرولي. د افغانستان د پارلمان یو غړی خالد پښتون وایي داسې ښکاري چې طالبان د روغې جوړې اراده نه لري.
په ډېر تعصب سره زه وایم چې قرار شنیدنی کوم اطلاعات چې د منطقې څخه راځي په زابل، غزنی، کندهار کې زر زیات شمېر د تیرو کلو په پرتله طالبان داسې وسیوي دي. حتی په زابل کې دومره ډېر د غټو طالبانو ازدحام خبرې کېږي. په مجموع کښې زموږ غوښتنه، د حکومت غوښتنه، د بلمي جامې غوښتنه دا وه چې د ولسمشر د 28 د فبروري د پیشنهاد په اساس چې کوم پاکیج د سولې وړاندې کړی وو، د هغه پاکیج په رڼا کښې دوی باید د خبرو لارې چارې وسنجوي، د خبرو په بهیر ته راداخل شي او ملت نور پرې نه ږدي، اجازه ورنه کړي چې ملت دوی وزیروي، ملت مړ کړي، بے گناہ خلق مڑ کی.
د سولے پر لوگ
تحصیل مشال ریڈیو د سولے پر لوگ خبرونه اوري. و امور دل چې ځینی خلک فکر کوي چې د افغان حکومت لخوا د سولے د وړاندیز په اړه د طالبانو جواب نه ورکول په دې معنی ده چې دغه وسلوال ډله نه غواړي له جګړې لاس واخلي. خود افغانستان د سولې علي شوراوی دوی ته رسیدلو معلوماتو تر مخه طالبان په خپل منځ کې په دې خبرې کوي چې څنګه په مناسب انداز سره د سولې وړاندیز ته ځواب ووایي.
تر اوسه پورې د طالبانو اسلامي تحریک مشرتابه په دې باندې مشورې کوي او کیدای شي په یو مناسب وخت کې یو مثبت جواب د دغه وړاندیز په حق باندې رامنځته شي. د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د افغانستان ملت له دې جګړې نه ځورېږي، موږ به هیله لرو چې ډېر ژر وکولی سي د طالبان اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت همدغه پیشنهاد ته ځواب ووایي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. وال سټریټ ژورنال ورسپانې په یو مقاله کې د افغانستان د جګړې په اړه لیکلي چې سعودي عرب سره شوه چې د سولې خبرو کې خپل کردار ولوبي. کابل او واشنگتن فکر کوي چې سعودي عرب کولی شي طالبان مذاکراتو ته راولي او د سولې ممکنه جوړجاړي کې ضامن شي. د دې وجه دا ده چې سعودي عرب کولی شي خپل اسلامي مذهبي حیثیت وکاروي. خو طالبان د سولې د خبرو پیلولو لپاره د بهرنیو ځواکونو وتل مهم شرط بولي. افغان چارواکي بیا وایي که طالبان سوله وکړي نو بیا د بهرنیو ځواکونو د موجودیت ضرورت نه پاتې کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدن وایي د ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو خاموشي نیم رضایت دی.
دی وایي مونږ په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې وړاندیز جدي ونیسي او زه باید دا ووایم چې په دې اړه د طالبانو له لوري د ځواب نه موجودیت د رد په معنا نه شي کېدی او دا معنا هم ورکولی شي چې ښایي دوی د ځواب لپاره په خپلو کې سلا مشورې کوي او مونږ د دوی د نه ځواب په اړه دومره اندېښنه هم نه لرو.
افغان حکومت طالبان سره په داسې حال کې د مذاکراتو په لټه کې دی چې ملګري ملتونه وایي د مارچ تر 1 پورې د دوی ثبت کړې شمېرې ښیي چې د طالبانو په ځانمرګو بریدونو او سړک غاړې بمی چاودنو کې ډېر خلک وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. عصمت ساروانی نور حال درته وایي.
د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې د سش کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 2018 میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په شان د ملکیانو مرجوب لیل وړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما ویلي چې د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر 1 پورې 1,300 افغان ملکیان وژل شوي او 1,495 نور ژوبل شوي دي. د دې نړیوالې ادارې په وینا همدومره ملکي افغانان د 2014 او 2018 میلادي کلونو په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي یا ټپیان شوي وو. یونما د افغانستان په جګړه کې له ټولو شکیلو خوا غوښتي چې په جګړه کې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال انګریت هایډمن وایي د افغانستان په جګړه کې ټولې شاملې خواوې باید له هر هغه څه څخه چې په وسې پوره وي د ملکیانو د ساتنې لپاره کار واخلي. افغان ملکیان لا هم په جګړه کې په داسې حالت کې قرباني ورکوي چې مخنیوی کېدای شي. دوی باید نور دا لړۍ پای ته ورسوي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي چې د سش کال په لومړیو درو میاشتو کې ډیری ملکیان په انتحاري حملو د سړک د غاړې په ځای پر ځای شویو بمونو یا ماینونو او ډله ییزو بریدونو کې وشل شوي دي. ورپسې ډیرو ملکیانو ته په ځمکنیو جګړو کې تلفات اوښتي دي. هدف منی یا قصدي حمله د جګړې د وخت د پاتې شویو وسایلو چاودنی او هوایی بمباری د ملکیانو د تلفاتو د دریم عامل په توګه یاد شوي دي. راپور زیاتوي د تیر کال د ورته مودې په پرتله د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري ملکیانو ته د مرجوبلو شمیر زیات شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې په 2250 مرژوبلو کې د 1500 ملکیانو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفانو په غاړه دی چې تر تیر کال په سلو کې شپږ زیاتوالی شي.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.